السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي او اوریدونکو او د رکشو ایزانو د پروګرام یوې برخې ته او د غراز د ازادي ملمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د سرحدي ځواکونو جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا په کور مزوله کې د پولیسو یو چارواکي د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل جګړه تیر ماخوستن 8 بجې پیل او د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. د دغې سرچینې په باور دا جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ په تربلګي سیمه کې د افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د یوې پوستې د جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی یاد کړی ویلي چې د دوی لوري ته دوه پولیساتي سطحي ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پر پیښې رسمي تبصره نه ده کړې او دې خواته د اوښتې احتمالي مرګ ژوبلې معلومات لا هم نشته. د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې څو ځله د دوی سرحدي ځواکونه د پاکستان له پولیسو سره په ډیورنډ کرښه باندې ډزې تبادله کړې او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې په دوحه کې فعالیت کوي یو ځل بیا د افغان نجونو د تعلیم پر حق ټینګار کړی او ویلي دي باید ډاډ ترلاسه شي چې هر افغان نجلۍ هغه زده کړې ترلاسه کولی شي چې وړ ده. دغه سفارت پرون چهارشنبه ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي دا مهال د افغانستان 80% نجونې له زده کړو بې برخې دي. د سفارت په دغه بیان کې له ټولو غوښتل شوي چې د نجونو د تعلیم د حق ملاتړ وکړي. تر دې وړاندې یونسکو ویلي وو چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. د امریکا سفارت د افغان نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه داسې مهال کړې چې نن د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. طالبانو په 14 هجري لمریز کال کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او نږدې کال وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي په افغانستان کې غونډېږي بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې و چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي و چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي خو افغان طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په تېر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي دي چې پکې 1502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1202 نور ژوبل شوي دي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د امریکا په جورجیا ایالت کې د یو ښوونځي دننه په ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکلي چې دغه ډزې پرون چهارشنبه د 14 کلن زده کوونکي له خوا شوي چې قربانیان 2 زده کوونکي او 2 ښوونکي دي. ټپیانو کې بیا 8 زده کوونکي او یو ښوونکی شامل دی. د جورجیا د څېړنو د مرکز مشر کریس هوسی ویلي بریدګر نیول شوی او یو نږدې توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې بریدګر زده کوونکي څه ډول وسله کارولې خو په خبره څېړنې پیل کړې چې معلومه کړي زده کوونکي دغه وسله څنګه ښوونځي ته دننه کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپلیخي. یو شمیر کسانو خپل به وسی را ته یاد کړی دي به وزدی یادونه کړی ده. یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان را ستانه شوی دي ویلي دي چې له دوی سره مرستې نه کیږي لاسنیوی نه کیږي. په ایران کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو هم شکایتونه کړي او ویلي دي چې هلته ورسره ناوړه چلند کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره جرمني 28 افغانان افغانستان ته ډیپورت کړل. دا هغه افغانان یاد شوي چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو کې ښکېل وو. په همدې اړه د بند ولایتي شورا له یوې غړې ګلالۍ مموزۍ سره چې له افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره هم مرسته کوي مرکه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ایزانو د لاټې پروګرام لنډه برخه هم مه هیروئ. خو راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه جاوید احمد د کندهار ولایت څخه دا پیغام پیلم. په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورځ تر بلې ډېرېدونکي دي. زما د اسلامي امارت د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هیله او غوښتنه ده چې د افغانستان و ځوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورکړي، ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. که چیرې خدای نه هسته ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه سي، افغانستان به یو اقتصادي بحران ته ولاړ شي.
سلامونه ونی کې هیلې کوم چې جوړ او روغ به زه. وکیل احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه مې اړیکې نیولې ده. د سنگین ولسوالۍ څخه بیا د ګرما او پورې په دا منځکه کې یو مکتب نشته. نومر غواړو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته مکتب جوړ کړي، ځکه دا ماشومان باید درسونه ووایي. بیا په دې هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې ډېر جنګونه وسول، ډېر زخمیان شهیدان مله لاسه ورکړل. نو په دې خاطر موږ کوچنیان ټول بې سواده دي، نو موږ ته باید یو مکتب جوړ کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه بریالی همدرد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه یم. ما دغه اواز کوم تر لوړ پور چارواکو پورې ورسوئ. دا زموږ نوزاد ولسوالۍ کې ډېر اقتصادي مشکلات دي. نو زموږ کښتونه دا خو ګره تاریاکو دا تاریاکې را باندې بند کړي دي. نو اوس دې زموږ سره موسسې او دغه کومکونه وکړي، که نه یې خو نو موږ یې بېرته کړو. نو دغه زما غږ تر دغه لوړ پور چارواکو پورې ورسوئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړ په خیر شوخ شیبې ولرې. سلامونه نیکیلی د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ وسې. دا ویډیوګانې هم اوس ماته راورسېدلې چې مسافر دي وړي. دا ګرد افغانیان دي، ګرد افغانیان دي چې دا چوټاوي ډکې ډکې ګوره. هغه چوټاوي په ریګو باندې راشوه کېږي او په دغه ریګو کې ځي. دا هم اوس هغه ودانۍ ته راورسېدلې، دلته یې شوکیي. بیا د دې ځای څخه نه بیا نور بارې یې دای مسیر پر مسیر باندې چې ځي. اوس نو تاسې حساب وکړئ چې دا لږ دي که ډېر دي د افغانان. خدای پاک دې پر افغانانو ورحمېږي چې دا به نو پر مینو نه ورځي. دا نو د مامورانو په ټکانو کې نه ګیرېږي، نه به ویشتل کېږي. هر چېرې چې هر یې وولېدی هغه یې بس ځای دی. په دغه ریګو کې چې مړ سو بس دغه ریګونه یې بس قبر دی، دغه یې ځای دی. یعنی چې پر دغه لارو باندې موږ تللي یو. خو بدای درته وایم چې ژړ ځوانان مو لیدلي دي چې پراته دي، په ټویه پر کش کړی دی، ریګ باندې راغوښتی دي. بالا هغه یې قبر دی، هغه زای دی. بالا بس نو خدای پاک دی پر ورحمېږي. دغه د افغانانو آل دی. نو ښه وخت ښه شېبې ولرئ. په مخه ښه هیله کوم چې نشرې کوي دغه ویډیوګانې چې ما تاسو ته درستولې دي. د خدای په امان، ښه وخت ښه شېبې ولرئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو قدرمنو کارکونکو ته او اورېدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه د غزنی ولایت څخه مې د پیغام پرېښی دی چې مخکې یو تن استاد په صفت باندې مې کار کړی ده او شپږ میاشتې کېږي چې موږ خپل معاشات نه دي اخیستي. امارت هم په یوه بله کوي، نن سبا تر نن سبا پورې نه دی موږ هغه یو څوک هم نه شي حروېدلی او نه چې هغه غروېدلی دی. حتی اقتصادي مشکلات تر دې ځای رارسېدلی دي چې یو معلم دې سره اوس مخ ته شي، تر دې مکتب تېر شي، تر دې معلومې تېر شي. نو د ما غوښتنه له تاسو څخه دا ده چې دما غږ تاسو تر یو ځایه پورې ورسوئ یاست. دما غږ څوک واروي د دې شاګردانو غم وخوړل شي. او دموږ برخلیک معلوم چې زحیا دموږ معاشات څرنګه سلو شپږ میاشتې کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. له موسساتو سرهم کار کول اوس د مدرسو دیواله معاشات حواله وي. موږ دغسې شپږ میاشتې کېږي چې ورځو، نو کوم معاشات شته. نه څوک دې ډاډ راکوي چې ورسه، نه څوک دې ستاسې موږ ته اطمینان راکړي خیر وسې راغلی. نو موږ له تاسې څخه هیله کوم چې د هغه مسؤولو کسانو تر غوږونو پورې ورسېږي چې دا ملت به تر څو دغسې ځورېږي، تر څو به موږ داسې کړي وو. استادان په ډېر بد وضعیت کې دي، په ډېر بد حالت کې قرار لري اوس. نو له تاسې قدرمنو څخه مې دا ډېره غوښتنه ده چې دا دې ما وخته مسولینو پورې ورسوي. اس له غزني ولایت څخه یو تن ښوونکی مې دا پیغام درته پرېښی دی، هیله مند یم چې ما وخت تاسې ته د مسولینو پورې ورسوي. مننه، السلام علیکم.
زه شاه مقصود د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمبود څخه ولس ډېر په مشکل کې دی او خلک ډېر زیات ستړي دي. اوبو لګولو او بیا رغونې وزارت څخه غواړو چې موږ ته دمونه جوړ کړي او د مؤسساتو کومک وکړي. هېڅ کار او مزدوري نشته، خلک لاس پر لاس ناست دي چې کښت وکړي هغه تر اصل د مخه د اوبو د کمبود توجه وچ شي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه در سره په لین کې یم. دغه زما آواز تر مسولینو پورې ورورسیږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډیر سخت په عذاب یو. داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم دغه دی؟ دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو. د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بلتې ورکوي، خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې معنی دا خاص ناملې دی وګرځي. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله، مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې، د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. و سلام په احترام، دغه زما آواز تر مسولینو پورې ورسیږي. پر لحاظ د خدای د خلکو سره له سره د شیخ صاحب څخه زموږ دا هیله ده چې د قاضي زموږ د ولسوالۍ څخه ایسته کړي دي. موږ میراث کړلو، موږ به دوی ته ودرولو، خپل منځي به دوی په کور کې را جوړې کړي.
وعلیکم رحمت الله. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لینم. نو دا ترافیکی پیښ په حق له باید وایم چې په افغانستان کې د ترافیکی پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل د وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي. په لارو کوڅو او کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لس پنځلس شل مټر پر لپسې په ډامبر باندې سر را پا کړي، پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي، خصوصا بیا داسې د یو ګڼې ګوڼې په ځای کې بیخي احتیاط کوي. نو چې دوی دا احتیاط وکړي زما په نظر باندې خدای کوله دا پیش براتم شي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجع خبرې کوم. ما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي. موږ سره هیڅ مرسته نغدې نه وه، مالي مرسته سوې ده چې موږ ته نوی راکول سوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو. که دغه رقم حالات موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې، موږ پاکستان ته بېرته اوړو. موږ د مجبورۍ سره ځو. خو په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لاوه، خو حالت سم و، پیسې وې، اوس پیسې نشته. نستې دي موږ سره دې مرسته وشي که نه یو ولد چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته، نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبوري سره روان دي، دغه اوس هم روان دي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. د ښاغلي اوسني حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده د ټولو افغانستان د رفت آمد خلکو چې دا اوس خلک ته ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت پنځوس کیلومتره تخریبونه، خو دوه کیلومتره هم نه ده جوړ. که چېرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای، اوس به یې بېرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل رسالی او رستپات رسالی د سیت پر مختګ هیڅ کار نه درته سوی او ډیر مزکی برانو د خو موبو وړی دي او هیڅ حکومت پاملرنه نه درته کړی او نم رست له خلکو سره سوی دي الا رویش تر مسعود چارواکو څخه د مز زغ ورسوی ډیر مهرباني به وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری محمد رسولیم دا ننګرهار څخه آزادۍ راډیو لالار نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلی او احترامات تقدیموم. الله رب العزت دی وکي چې ټول افغانان سره فخ او خوشاله وي. نو زه د آزادۍ راډیو لالار نه په خپل حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و. نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او یعنی زانون زیانونه واړول او هغه د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې موږ د اسد په تیز مرګ کې سرپنا نه لرو، په ګرمو مرونو کې مونږ ناس یو، د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازه مونږ د سرل مرته ناس یو، سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت د ویلي وو چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپنا جوړو، تر اوسه پورې مونږ سرپنا مقصې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
وایسه د پدما ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده چې زموږ غم دی وخر په دې ایران کې. موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړلی او تاک ته هیڅ شی نه ده. وایي مو ټکیي مو ډبې کچیر موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نسته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره کړی دی؟ دا دوری بده ده که بده یې زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشیږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته لاړ شم کار نه لرو، که ایران ته راسو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ولډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر څه دا اوس سشن قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی. کم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلن کېږي.
زه خپله یو معلول یم د جمهوریت د زمانې، یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په چارسو بستر شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو، موږ هم خبره کړه په دې هیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په دغو پیغامونو کې له ایران تاسو اوریدل چې هلته افغان کډوال وایي چې د کوربه هیواد لخوا ورسره ناوړه چلان کیږي. پر ایران سربیره افغانان په نورو هیوادونو کې هم کډوال دي. جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته یوه الوتکه افغانان کابل ته ډیپورت کړل. د جرمني د چارواکو په خبره په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د دوی پټکو په جرمونو کې لاس درلود. په همدې اړه زما همکار احمد تکل د بند ولایتي شورا له غړې ګلالۍ مموزی سره مرکه کړې. میرمن مموزی له افغان کډوالو سره هم د حقوقي مرستو لپاره کار کوي او یو موسسه هم لري. نور بل میرمن مموزی نه واورو.
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمني استرسوي دا ډېرې غټي پولیسی یا جنایی اغلری دوسی لری. دا دوسی دی نن ورځی نن دی بلکې د دوسی دوی ډیر وخت نه درلوده خو په المان کې بعضی موضوعات را مخته شول لکه د پولیس په المان کې ووژل شو او په زولنګن په ښار کې یو جنایي پیښه راپېښه شوله نو دا سبب وګرځېدل چې د افغانان له جرمني نه خارج کې او بیرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی وو او په دوی کې کوم کډوال شامل دي؟ تازه چې جرمني ته راغلي او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمني یا په جرمني کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي؟
دا هغه خلک دي چې په جرمني کې صحیح یعنی قبول نه دي. په جرمني کې هغه کسان دوی نه سي استلای چې په جرمني کې رسمیت وره په جرمني کې قبول شوی هغه کسان جرمني نه پاسي، خو بلکې هغه کسان دي چې په جرمني کې قبول شوی نه او دوی جنایي دوسی وره.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر اختیا سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې وو ستاسو زر په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زر وخت او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیرته افغانستان ته ولېږل شي، دا به څېړنه وسی، دا به سیاسي څېړنه وسی او هغه کسان چې استل شوی دي غیر دوسی باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې استل کېږي هغه باید دا اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاس رسی وسی، د سیاست مدارانو، د وکیلانو. نو دغه خبره ډیره ضرورت نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلکو په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي، باید دوی دوسی راوغول شي، دوی دوسو سره د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت واړي دا خبره موږ ته ډیره یو ډیر سخته خبره وه چې دا خلک یې له جرمني نه اخراج کړ او بیرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کم دا یو او رستي ډله و؟
تاسو ماته ښایي او ما رسنوي کې هم دا او د سیاست مدارانو نه هم چې نور هم په لیست کې دي چې هغه هم د وستلو لارې ته برابر وي چې دوی بیرته افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي، داسې نورې الوتکې به هم له افغانانو نه ډکې شي او بیرته به کابل ته وصول شي.
یو تقریبي شمېر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبی شمیر ماته ډیر ګراند چې تاسو ته وایم، خو هغه کسان چې په المان کې یعنی دوسیه لري او دلته په المان کې هل خلک هم دلته لدی رسوند سره مخالف کی او سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لار پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وخی چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ در وې سره موږ اقدام وکړو چې د خپل خلک په المان کې آرام کړي.
تاسو مثلا معلومه کړی ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محکمې په نتیجه کې استل شوی، مدافع وکیل درلود که یې نه درلود؟ یعنی له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوی و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر چې دوی باید یو قانوني لار ورته برابره کړي چې تر کومه حده پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولیده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده، روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کېږي چې په یوه مسله باندې دله آلمان خارج کی، دا باید ډیر مسلې باید سره یو ځای شي، دا باید محکمه باید په ډیر مسایل کې فدې کې باید هغه کړی باید مخکې تللی او دې باندې باید جرم اثبات شوی بیا کولای شي چې دا کس او په یوه وار باندې یا په دوه وار باندې دا کسان استل. په جرمني کې ډیر ګران کار ده او قانون هم دې ته اجازه نه ورکوي.
د بند ولایتي شورا غړي ګلالۍ مموزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل دوویشت یوولس څلرویشت پنځه سوه یو.
اوس هم راځو د ورکو شوی ځانه د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وی ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ. علامل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 00 درې نوي اووه شپږ اووه نه دوه نه صفر درې پنځه. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درې نوي و شپاج و نه دو نه صفر درې پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وي دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسه وي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخې څخه د زموږ سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موجوده لیدلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوې دي. الک چې ډیر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللې چې په کوم سیمه کې وي، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو لیدلې یا درک لري زموږ سره پرلاند شمیره اړیکه ونیسي. لبرنې زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرک دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه نه درک سوې. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنځکه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهئ: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لالا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتساپ پر یک وسیله به زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درک سوي، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دي. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دي. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دي بیا تر دا اوسه پورې نه درک سوي دي. او د پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډېر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دې سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل